را شاری یو مولر محلول کی د هایدروجن د آیونونو خلزت چې د هغه څلور اشاریه دوه یو زرد لس په توان د منفي درې مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي این آی تقسیم پر این باندی، یعنی این آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر این باندی، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، څلور اشاریه دوه یو زرد لس په توان د منفي درې مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کی تقسیم ہے دھاغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوی د پس پر اشاریه یو سره تقسیم وو. چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی په فلک شي ضرب کړل، خلو مولر چې د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په فلک کی ضرب کا مساوی کیږي په څلور اشاریه یوش صدی سره. چې په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو یې په همدې ترتیب سره. موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تېرېونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کېدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوام سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وو، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دی هغه مرکبات دی یا هم هغه عضوي مرکبات دی کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دی د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه یو ګونه ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وګورو یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ تاسو ویل چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دې په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه یا یو ګونه ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دی خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادیږي. بل ګرانه زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر راوشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کیږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي، او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه چې شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شی لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه شی لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي. او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. هر څومره چې د اوړ زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربنونو شمېر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه کېږي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د القانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د القانونو نوم ایښودنه په څه ډول کېږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسو کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ او تاسو د قاعدو پر اساس باندې څه شو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي د آی پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په القانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور القانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمېر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کولو سره، چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور. په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو، او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې هغه مرکبات چې دوی ترمنځ د دوی د کاربونونو ترمنځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هوملک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره، دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي، دې ته موږ تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د آیپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو، چې د آیپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر څه شي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو د هغوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی اور زنځیر انتخابیږي، د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري، نو کله په نوم گذاری کې راځو لومړی موږ تاسو دې ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو. کله چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو، نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتو بل وجود لري هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتال پینتان دا په هغه صورت کې چې شاخ لرونکي مرکبات وي او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهنه کوو په هایدروکاربونونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سات کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو بیا په پایله کښې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرک نوم چشکو واخلو یعنی که چیرې بیا دوه شاخ لرونکي وو یعنی مثال دوه ماویزې ورباندې نفسې وو بیا راځو لومړی د کوچني ماویزې نوم اخلو او بیا وروسته د غټې ماویزې نوم اخلو او په پایله کښې خپله د اور زنځیر یا د ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي او په اخر کښې د ای این ای کلمه یا لانتني شمېر چشکو ورستاري اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه په دوام کاربون باندې یو ماویزه نفس شوې ده وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان نو د دې نامګذاري دای پاکه سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه شي کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شي کوو وښیي نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په حرف سره سکنډري د ایس په حرف سره او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تورو سره څه شي کوو وښیي نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه شي کېږي ټاکل کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کېږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چېرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوې ده او بیا وروسته هغه پاتې شونه چې له همدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه شي کېږي منل شوي دي یعنې راډیکالونه ترې جوړېږي په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو او په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه څه کوو ذکر کوو نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل ډای کلورو میتان ده یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو ډای لرو ډای میتایل میتان وي او موندل کېږي او بل د دې کیمیاوي خواص دي دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم ویل چې دوی د پارافین په نوم سره یادېږي لږ میل لرونکي دي نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کوي او یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سر ته ورسېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
د آزادی میلمه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړي دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اوریدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم، البته مستري مې اخیستې په دې برخه کې، او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ناجیه جانې، دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږېدلی یم، همدلته لویه شوې یم، او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم، چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه، او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچه تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پات شو لوړې زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و، دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو، او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندن ترسره کوله، یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده، چې زه د اما پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای، د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پېژنئ، فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونو ته دفتر ته لاړم، د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې، غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل، وای نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی تعلقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې، یعنی بدون د سی وی د ما نه وانخیستل شوه. خو چون عمل ته ولاړم، د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم، یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وا د لویانو برخه کې می کار وکړو، بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ته راغلم. چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومان دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼې او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومان دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پر دې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې په ترتیب سره ماشومان دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایه چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
زموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و، نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکرپ لیکو، خپله به ماشومه شوم. کله کله به همکارانو ما ته خندل، وای ناجیه بیا سکرپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکرپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته ښودله، نو زه دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالب وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې، یعنې لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنې زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنې په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنې باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنې واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به یې په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال اتا مخاطب څوک دي؟ اتا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنې دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو، هغه نه پوهېږي. یعنې ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنې زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نورو موضوعاتو دوی یعنې په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشین دپاره کار کول یعنې ساده نه دي، ډېر سختي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنې باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي. که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښته زیاتې دي، ډېرې جالبې خاطرې هم لرم. په تېره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما د دوی نه ډېرې ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه و، یعنې فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه، او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجي او رونی یو څوک ده یا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنې په دومره دقت یعنې ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه او هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول. دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله، دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجین نه یعنی ژوند کوڅو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خیر دته دې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړې کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. هم مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي؟ نور باید څه وشي ماشومانو ته؟ د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یا هم د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنې مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه. د مغو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چې دي په وو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار ځین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یا وړوکې مجمع چاپ کړی وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو د موږ په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجیه جان څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې قصې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسه همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسني شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره و نه وګوره یعنی دا خپل په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ورورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همدغسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونو ترڅنګ څنګه کارو.
ډیر زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد. کور ودان
ایلاکا مننه تاسو نه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.